خدا نگهدار.
ستوري مشایل ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعت خبری ټولګه ته موزه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا کابل ته رسیدلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د شورا ورځې په مناسبت وینا کې د افراطي ډلو په وړاندې د افغانانو په یووالي او کلک هوډ ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالب بندیانو د خلاصون سربیره به د سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول فرصته ګټه واخلي. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد دښمنان نسی کولی په افغانانو کې بی اتفاقي خپره کړي. د بشري حقونو د سر اداره وایي د ایران سپای پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان د جګړې لپاره سوریې ته لیږلي. د اسپانیا پولیس په کاتالونیا سیمه کې لرای ورکوونکو سره په جګړه واوښتل. د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد دښمنان نسی کولی په افغانانو کې بی اتفاقي خپره کړي. محمد اشرف غنی دا خبرې نن د کابل په امام زمان جمعات کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسمو ته په وینا کې وکړي.
ما امروز یک نمازگزار مسجد
زنند امام زمان جمعات یو لمونځ کوونکی یم. د بل هر لمونځ کوونکی په څیر د افغانستان ولسمشر هم هر خطر پزان مني. زموږ دښمنان د پوشې چې په موږ کې بې اتفاقي نشي اچولی. موږ یو موټی، یو ملت یو او پر واحد دین عقیده لرو. هر مذهب مو د ویاړ وړ دی.
امام زمان هغه جمعه دی چې موده مخکې ورباندې ډله ایز برید چې داعش ډلې مسؤلیت منلی و نږدې 10 تنه وژلي او تر 50 زیات نور ټپیان کړي وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د وسلولو قواوو د اعلی سر قمندان د غونډې په پیل کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشې کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن یک شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دوه هیوادونو د خوشنني په نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي، په پیوی کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي و چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال د طالبانو د څلورو مشرانو پر تبادله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره خبرې کړې دي. د بشري حقونو د سر اداره وایي د ایران سپای پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي افغان ماشومان چې حتی عمرونه یې 14 کلونو ته رسیږي د لشکر فاطمیون په چوکاټ کې په سوریه کې جنګېدلي. دا له افغان جنګیالیو تشکیل شوې هغه ډله ده چې ایران ملاتړ کوي او په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ په خپل اعلامیه کې لیکلي د نړیوال قانون له مخې په جګړه کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته فعال ونډه ورکول یو جنگی جنایت دی. ایران تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تسنیم خبری ایجنس چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ته ورنږدې دی د دې ډلې د جنګیالیو شمیر 14,000 یاد کړی وو. د امریکا متحد ایالاتونه وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. امریکا په عین حال کې پر روسیې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه زیات کړي دي. سپینې ماڼۍ پرون شنبه وویل د ایران تر څنګ وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل سي. دغه څلور افریقایي هیوادونه دي: د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، استوایی ګینی، جنوبي سوډان او سوډان. ځینې نور هیوادونه چې له پخوا د امریکا په دغه لیست کې نمونه شامل ول لکه روس، شمالی کوریا، اریتریا او سوریه به امریکا سره د کلتوري او تعلیمي تبادلو د پروګرامونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ سي. روسیه د اوکراین هغه اداګانې رد کړې چې پکې ویل سوي و مسکو د خپل ژمنې خلاف تر پوځي تمریناتو وروسته خپل ځینې پوځیان په بیلاروس کې پرېښي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایان ایګور کوناشینکوف پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې پوځیانو چې په زپات 2018 پوځي تطبیقاتو کې برخه اخیستې وه ټول خپلو دایمي اډو ته ستنه سوي دي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویکتور موژینکو له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې د روسیې ځینې پوځیان په بیلاروس کې پاتې دي. دی د خبرداري ورکړی و چې دا مسأله به د مسکو او کیف ترمنز کړکیچ او چتور سوي د سپتمبر له 14 تر 20 پورې په بیلاروس او د روسیې د لویدیز په ځینو برخو کې پوځي تمریناتو په گاوند کې د ناتو غړي هیوادونه اندیشمن کړي دي او د هسپانیا پولیس په کاتالونیا سیمه کې لړۍ ورکوونکو سره په شخړه واوښتل. پولیسو د رای ورکولو د صندوقونو د ضبط کولو او د خپلواکۍ په اړه د هغې ټول پوښتنې د مخنیوي هڅه وکړه چې په مادرید کې چارواکو غیر قانوني بللې ده. په سیمه کې د اضطراري خدماتو ادارې چارواکو ویلي د بلوازد پولیسو سره په شخړه کې 38 کسان ټپیان سوي دي. دغه پولیس په زوره د رای ورکولو ځینو مرکزونو ته ننوتل. چارواکي وایي دغه کسان برسیرن ټپیان سوي دي. ایل پیوریو دیکو رسپانې راپور ورکړی چې د کاتالونیا د مرکز بارسلونا د رای ورکولو په یو مرکز کې د تاوتریخوالي پلیدو سره پولیسو رابری مرمۍ وشتلې دي. د خپلواکۍ په اړه دغه ټول پوښتنې په هسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څو لسیزې ساری نو لیدل سوی راپورته کړی دی.
خبرنامه له ازادي راډیو څخه اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید بجوا کابل ته رسیدلی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان د هیڅ ویډل افراطي تعبیرونه نه مني.
د افغانستان خلک په دینی اعتدار باور لري او د هیڅ لورې افراطي تعبیرونه تل تفرقې او دښمنۍ سبب ګرځي نه مني.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي د سولې د ټینګښ لپاره به له هر ډول فرصته ګټه اخلي.
ټول هغه امکاناتو باندې کار کوو چې هغه د سولې لپاره شرایط آماده کړي، که هغه د پاکستان څخه د طالب بندیانو د خلاصون مسله وي، که نور موضوعات وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د هسپانیا په کاتالونیا کې د خپلواکۍ د ټول پوښتنې له حاله هم خبرو. د سپورتي خبرونو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. من چې ازادي رادیو ته غوږیاستو سم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د پاکستان لوی درستیز غرمه کابل ته رسیدلې. په ارکیوي سرچینې ازادي رادیو ته ویل د افغان چارواکو پاکستانی لوی درستیز قمر جاوید بجوا تر منځ تر اوسه خبرې روانې دي. یوسف خان زدران همدا شیبره سره په سټوډیو کې د زدران صاحب کې دي، شي په ډېره جزئیات یا سم معلومات کوي نو شریک کړئ.
بلې، لګ ډېره معلومات چې تر دې د مم ترلاسه کړي دي. د پاکستان لوی درستیز له پخوا څخه په یو اعلان شوی سفر نن له غرمې رئیس په کابل کې د ارکیوي سرچینې ازادي رادیو ته ویل د افغان چارواکو او قمر جاوید بجوا تر منځ د خبرو لړۍ تر دې دمه لټاکل شوی وخت خوګد شوی او لا هم خبرې اترې روان دي. دغه سرچینه وایي چې د خبرو جزئیات به ډیر چرخ پاره شي، خو د افغان ولسمشر تر څنګه هغه د خپل افغان سیال او نورو چارواکو سره هم لید کاته لري. دا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان وروسته د کوم پاکستانی لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی چې له کابل لید نه کوي. له دې وړاندې د تیرونې په پای کې د امریکا د دفاع وزیر جنس ماتیس او د ناتو عمومي منشي کابل ته راغلي وو. لکه غلی غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې د ستراتیژي د پاکستان لپاره یو فرصت بللی وو. دا لیدنه او کتنې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال ولسمشر غنی پاکستان ته د خبرو بلنه ورکړې او پاکستان د امریکا د نوي پالیسۍ په اړه اندېښنه لري. که څه هم افغان لوري د سفر ایجنډا تر اوسه نه ده بیان کړې، خو پاکستاني ځینو رسنیو لیکلي چې باجواب په دغه سفر کې د تروریزم سره په مبارزې د افغان سولې په پروسې او همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو چې تر ډېره وخت راهیسې خړې پړې دي په جوړېدو باندې خبرې اترې ولري. تر دې دمه دوی دغه خبرې چې په کوم موضوعاتو سره غږېدلې دي، که څه هم په دې وروستیو کې د ځینو بندیانو تبادلې موضوع، د په قطر کې د طالبانو د دفتر موضوع، دا ګڼې موضوعات چې تر ډېره پاکستان پورې یو ډول تړاو ورکول کېږي، راپورته شوی دی دا د موضوع د بحث اجنډا کې شامل وکنه ورسته به اردوونکو ته مونږ وایو خو تر دې دمه دا خبرې اترې روانې دي او غونډه پار کې ده
ډېر مننه کوو د شپږو بجو خبری مجله کې به نور جزئیات بیا واخلو ډېر مننه په همدې موضوع تم کېږو کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا د سفر پړه احمد تکل د پاکستان د پوز له یو متقاعد ډګروال نذیر مومن سره مرکه کړې خغلی مومن د مرکه په پیل کې هغه مسایل پوښتنه کړې چې له افغان چارواکو سره د باجوا په خبرو کې مطرح کېدای شي
البته پاکستان باندې چې کوم د امریکې د طرفه کوم فشار راغلی دی او دغه فشار کې افغانستان کې کوم د مرکزی نقطه لري نو په دې لحاظ سره پاکستان خپل اجنبي پالیسي څنګه چې د ټرمپ پالیسي راغلی ده داسې په دې تناظر کې پاکستان هم خپل اجنبي پالیسي ښکاره کوي او تر ملګري ګوري دې نه وړاندې چین ته او د ترکیه ته او ایران ته او د پاکستان خارجه مشر امور مشر لاړو او د دې نه علاوه او پاکستان کو عسکری سطح باندې او سیاسی سطح باندې افغانستان سره د تعلقات ہوئی نو یو بل سره نږدې کېدل او د کور لګولو نه شاکېدل او بل طرف ته یو بل سره تعلقات د بشردردۍ په لار کې وړاندې کول همکاري کول او دغه طرف ته تیار ښکاري
افغان چارواکو ویل دي چې د خبرو ته دوی ډیره تمه نه لري په اسلام آباد کې د خبرو ته امیدواري څومره ده
پاکستان د طرفو د افغانستان په تګراتګ یا د افغانستان پر تعلق ساتل یا په هر حال کې خپل ځان پر راضي ساتل د پاکستان یو څه په مجبوری هم ده ضرورت هم ده او بل طرف ته چې دا کوم جنگ په دې سطح کې خور دی چې افغانستان او پاکستان په ضد متاثر دي او د دې مرکزی کردار یا د ټولې اقتصاد کردار هم پاکستان پر دی او هم د افغانستان نه دا ور مسول د پاکستان په فدا کې هم ده او افغانستان په فدا کې هم ده او نو تم تر لره وله کیږي چې او ورکی او سراکړي او په سو باندې یو سترګي پټي کې په سو باندې سترګي پټي کې او یو بل سره مخ وړاندې تګو کې
مومن صاحب او به په دې ورستۍ او څو وختونو کې د دوړو خواو دریس تقریبا معلوم دی د افغانستان غوښتنې هم معلوم دي او پر لپسې ټینګار پی کوي او د پاکستان غوښتنې هم معلوم دي اوس د سې کوم ځای شته چې یو خوا یا بل خوا ورته تیر شي یو بلته
ورکو چې افغانستان چارواکي دې خبرې ته ګوري چې پاکستان باندې فشار دی او د امریکای د طرف او بل طرف ته امریکا په افغانستان کې خپل فوج هم دی ته اوس شاید چې د دې د افغانستان طالبان هم د څنګه نرمه ربیع اختیار کی او پاکستان هم په دې د افغانستان کې د طالبان باندې څنګه فشار راوړي او قدرت ته ورسېږي ته تیار شي نو دا یو نو خو کې بل شي دا د کوم پر پاتو او امریکا د فشار په پاکستان راوړي او افغانستان پاکستان د د دې څه راتګ ته په هغه نظر نو پوری چیرې او هغه د امن کوشش کوي نو بیا د پاکستان لپاره د چین او د روس لپاره او پلاو دا وړاندې هم ویری دي چې د دې تورې به په موږ لا صحیح او حل به وځي البته پاکستان دا نو غوړي چې د امریکای د اثر ما مکمل وي او په طرف افغانستان هم په حل باندې انداز څرګند لري دي بل کی کوشش دا کوي چې دا تعلقات په سمه حالت باندې مخوران دي باندې شړي او دا حل نه دا حل په تاسو کوو کوشش کوي
د دې امکان څومره شته چې پاکستان د امریکا د فشار په نتیجه کې یو مخ د روسیې او د چین خواته واوړي او نور نو له امریکا سره دغه تعلق چې په تیرو 350 کلونو کې درلود دا ختم شي
د سوچ کې په یو قسم لوازم هم دی او په دې باندې ډیر چې کوم دا کې او شین کار دی یا چې بیا کار دی او په دې خبره باندې زور اوري چې امریکا سره منګا ډیر مرګرته وکړه او اوس پاکستان دا مخده د امریکای د تعاون نه وطن په کار دی البته د امریکای دښمنۍ هم ګرانه ده او دوستي هم ګرانه ده ټول په پوهې پاکستان ته دوستي وپارله او نو هغه ته هم ډېر نقصان مې وکړو او چې دښمنۍ خو یې کوي د دې بچ په هغه پرې نقصان دی نو البته دومره تعلقات به ساتي چې سفارتي تعلقات دي یا څنګه پدې حالاري باندې باندې او یا یو بل باندې سره بدوم راغوخ نه کوي لیکن بل تر تخصم ټیټي تعلقات چې کوم دي هغه د امریکای نه او صوباتي او د نړۍ خبرات چې چین او روس دغه تیار دي تر چې چین او روس وړاندې چې څنګه جن په ذریعہ یا په کوئی طاقت سره د ګرمو د پرېدل کوشش کاوه او اوس هغه په اسانه لار باندې او پرځا
کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د سفر په اړه مو مرکه اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د سهار لوو بجونه د مخام تر وو بجو پوري په همدې سپاورې ده شي. اوسم رزو یو بل موضوع ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دوښمنان دی پوښي چې د افغانانو ترمنځ نفاق نشي رامنځته کولای. خغلی غنی چې د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د امام زمان په جمعه کې د شورا د ورځ په مناسبت وینا کوله وویل د وخت یزیدان غواړي چې په اوسنۍ شرایطو کې په افغانانو ژوند تریخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې ادارې شورا رئیس محمد کریم خلیلی په افغانانو غږ وکړ چې په اوسنۍ حساسو شرایطو کې خپل یووالی وساتي. د نور جزئیات له کابله د رحمت افغان پراپور کې.
افغان ولسمشروای دښمنان غواړي چې په جماعتونو، بازارونو او لګڼې ګونې په ډکو سیمو کې انتحاري حمله وکړي او په دې خاوره کې هر ورځ یو نوی کربلا جوړ کړي. محمد اشرف غنی چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د امام زمان په جماعت کې د عاشورا په مناسبت وینا کوله وویل افغانان یو ملت په یو واحد دین عقیده لري او مذهبونه ویاړ دي.
د افغانستان خلق په دینی اعتدار باور لري او نه هیڅ لورې افراطي تعبیرونه چې تفرقه او دښمنی سبب کیږي نه مني. افراط تفرقه او جنگ او شر سبب کیږي. د اسلام د جوهر او حقیقت سره سمون نه خوري.
خاغلی غنی زیاته کړه چې لنیکه مرغه افغانستان د اسلامي مذهبونو د همزيستي نمونه او ویاړ دی او دښمن لا پر لپسې هڅو سره ونت وانید چې د دوی ترمنځ نفاق راولي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې مخکې په همدغه جماعت کې یو انتحاري او ډله ییزه حمله وشوه چې 28 تنه پکې ووژل شول او تر 500 زیات ټپیان شول. د دغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې پر ځان منلی و. د جمعې په ورځ د قلعه فتولا پر اووم سړک یوې تکیه خانې ته څیرمه په یوې بلې انتحاري حمله کې 6 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 30 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عاشورا د مراسمو د نمانځ غونډې په هدف ټینګ امنیتي تدابیر انیول سوی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د عاشورا د ورځې په مناسبت یې په دې اړه په کابل کې یوې بلې غونډې ته خبرې کولې وویل افغانان دې په خپل منځ کې یووالی وساتي. هغه وایي نن ورځ چې زموږ هیواد په یو بل ډول تر ارغل لاندې راغلی باید موږ خپل یووالی نور هم ټینګ کړو او په یووالي سره له ځانه دفاع هم وکړو. ستاسو هیواد ستاسو عزت دی. د محرم د میاشتې له 10 نیټې د عاشورا د ورځې په مناسبت هر کال په افغانستان کې په خاص ډول د شیعو مسلمانانو لخوا ځانګړي غونډې او مراسم جوړیږي. په دغه غونډو کې د مذهبي مشرانو ترڅنګ افغان چارواکي هم ګډون کوي.
بلخوا یو شمیر کابل خاریانو او مدني فعالانو د عاشورا یا د کربلا د پیښې په مناسبت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. دوی وایي په دغه اقدام سره غواړي د هغو کسانو په وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي چې خلک وژني. په دې اړه نور جزئیات بیا هم د رحمت افغان پر راپور کې.
د عاشورا د ورځې د نمانځلو په مناسبت د ختنه په نوم یو مدني سازمان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وینې راټولولو کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین چې د یک شنبه پر ورځ د کابل په زرنیګار پارک اعلان شوی وو نږدې لس ساعته دوام وکړ او لسګونو کسانو خپل وینه افغان ځواکونو ته اهدا کړه. مدني فعال محمد حمید ستانگزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
آمدیم اشتراک کردیم در
پروسه راغلم چې د محرم د لسمې په مناسبت د وینې د ورکړې په پروسه کې ونډه واخلم. د بهر دې لپاره د چې وینه راټول سي او افغان امنیتي ځواکونو ته اهدا سي. په افغانستان کې هر کال د عاشورا د ورځې په مناسبت بیلابیل غونډې او مراسم جوړیږي. سکر هم د ګڼو امنیتي ستونزو او ګواښونو سره سره له دغه ورځې څخه نمانځنه وسوه چې د شیعه مذهب مسلمانانو ترڅنګ د اهل سنت یو شمیر پیروانو هم پکې ګډون کړی وو. د وینې د اهدا په دې کمپاین کې له مدني فعالانو سربیره یو شمیر ورزشکارانو هم برخه اخیسته و د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتکوای په امن او ډاډمنه فضا کې د اشورال منزل د افغان سرتیرو د هڅو پایله ده او په داسې ورځو کې د دوی خدمتونو ته د درناوی په هدف هم باید ورته وینه احداثي
امنیتی ځواکونو ته وینه ورکو هغوی چې زموږ د هیواد لپاره خپله وینه تویی او قرباني ورکوي نو دا په موږ باندې فرض ده چې موږ خپله وینه باید هغوی ته ډالۍ کړو او دا احساس ورته ورکړو چې موږ له تل له تاسو سره یاستو او تاسو هیڅ وخت یوازې نه پرېږدو.
وینه ورکوونکي وایي په افغانستان کې د عاشورا ورځې درناوی یوازې د یو مذهب د پیروانو کار نه دی. د دغه کمپاین د جوړوونکو په وینا افغان ځواکونو ته د وینې د اهدا کولو په دغه کمپاین کې شیعه سنی او د بیلابیلو قومونو وګړو برخه درلوده.
ازادي راډیو لورستې یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
تاسو زما غږ ازادي ریډیو څخه اورئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي دوی به په پاکستان کې د طالب بندیانو د خلاصون سربیره د سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول فرصته ګټه واخلي. خو اکرم خپلواک د هغه راپورونو په اړه ډېر څه ونه ویل چې ګواکې افغان حکومت له پاکستانه د اتو طالب مشانو د تبادلې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل الدین مسلم یار بیا د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی به د سولې د ټینګښت لپاره له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د طالب بندیانو خلاصون او یا هم تبادله هغه څه دي چې د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي.
هغه د سولې لپاره شرایط آماده کړي، هغه د پاکستان څخه د طالب بندیانو د خلاصون مسله وي.
دغه د طالب بندیانو موضوع دی کې څه پرمختګ لیدل کېږي؟ دا غوښتنه مطرح شوې، ستاسو معلومات څه دي؟
هغه تر اوسه پورې په پاکستان کې دي د دوو هیوادونو د حسننۍ نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي. په بیرون کې د بندیانو خلاصونو
تبادله ترڅنګ نور ډیر زیات موضوعات هم شامل دي. تازه د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د موضوع حساسیت په پام سره د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پاکستانه د طالبانو د اتو مشرانو د تبادله غوښتنه کړې چې ملا برادر هم پکې شامل دی. که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دفتر ویلی و چې ښاغلی اتمر له پاکستانه د طالبانو د 15 مشرانو چې هلته بندیان دي د تبادلې غوښتنه کړې ده. اخوا یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف په حواله په دې اړه لیکلي دي. په جمهوری ریاست کې د یادې سرچینې په حواله د پاکستان د پوځ لوی دریسیس قمر جاوید باجوا چې کابل تر رسیدلی د نورو مسایلو ترڅنګ به افغان چارواکو سره د سولې په اړه هم خبرې وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د سولې په برخه کې د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلی مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ښایي پاکستان د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا له فشارونو د خلاصېدو په هدف په افغان سوله کې د همکاري ژمنه کړې وي.
طالب بندیان چې په پاکستان کې دي، په هر ځای کې دي، د افغانستان حکومت خصوصا د سولې عالي شورا د دې غوښتنه کړې، تقاضا کړې چې دا د افغانستان ته وسپارل شي. دا یو نیغ اقدام ده، خو زه شک لرم اوس هم چې پاکستان به د دې فشارونو په وجه باندې چې نړیوالې ټولنې خصوصا امریکا په دوی راوستې، د دې فشارونو په وجه بیا افغانستان حکومت ته ښه نیت ښودلی. موږ سیاسي د افغانستان د حکومت مشرتابه باید ډېر محتاطانه مخکې لاړ شو تر څو وکولی شو دغه فرصت نه ګټه واخلو.
سهم طالبانو رسنیو ته په وی اسول اعلامیه کې دا کړی چې د سولې مخ افغان حکومت او زین نورو کړیو ډب کړي، خو د سولې علي شورا بیا د غیدانه سمبولي. د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک بیا وایي دا چې پاکستان په دې وروستیو کې د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دی، نو خایي دا ځل د افغانستان د سولې له بهیر سره رښتینی همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د هسپانیا په کاتالونیا سیمه کې نن د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه ترسره کیږي. د راپورونو له مخې د رای ورکولو په یو شمېر مرکزونو کې د رای ورکوونکو او د بلوا ضد پولیسو ترمنځ اخوډب رامنځته شوی دی. د هسپانیا مرکزي حکومت چې دغه ټول پوښتنه غیر قانوني بولي، هڅه کوي چې د رای ورکوونکو پر مخ د رایو مرکزونه وتړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
هسپانیا پولیس په کاتالونیا کې د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتني د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له رای ورکوونکو سره ونښتل او د رای ورکولو له یو شمېر مرکزونو یې د رای پاڼو صندوقونه ضبط کړل. مادرید دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې او د مخنیوي ژمنه یې کړې ده. په سیمه کې د بیړنیو خدمتونو د ادارې چارواکو وویل چې د بلوا ضد پولیسو سره چې هڅه یې کوله د رایه ورکولو ځینو مرکزونو ته ننوځي په اخو ډب کې 38 کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د بارسلونا د مرکزي برخې په یوه مرکز کې د تشدد له پیلېدو سره پولیسو ربړي مرمۍ هم ویشتلې. چارواکو وویل د هڅې وټپي وضعیت جدي نه دی. دا په هسپانیا کې د اساسي قانون تر ټولو جدي بحران دی. د کاتالونیا د حکومت یو ویان وویل چې د رای ورکولو د ټولو شاوخوا 2300 مرکزونو تقریبا 2/3 برخه پرانستل شوې دي. د هسپانیا د مرکزي حکومت یو چارواکي بیا ویلي چې له نیمایي زیات مرکزونه بند شوي دي. د دې لپاره چې د رای ورکولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شوې وي، د کاتالونیا حکومت رای ورکوونکو ته ویلي چې رای پاڼې په کور کې چاپ کړي او هغه په نږدې مرکز کې چې د پولیسو لخوا تړل شوی نه وي صندوق ته واچوي. د کاتالونیا د حکومت ویاند جوردی تورنول خلکو وغوښتل چې سره له دې چې د رای ورکولو له بهیره تصویرونه سم نشي لیدلی او هغه یوازې په تور او سپین تلویزیون کې لیدل کېدی شي خپلې رایې دې ورکړي. هغه وویل له ډیموکراسۍ دفاع تل د دې ارزښت لري او دولت تسلیمېدل په دې نه ارزي. د دغه ټول پښتنې پلویانو له خپلو ماشومانو سره شپه په ښوونځیو کې تېره کړې چې د رایه ورکولو تر پیلېدو پورې دغه مرکزونه پرانیستي وساتي. د هسپانیا د مرکزي حکومت چارواکو د شنبې په ورځ پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې هغه ښوونځي چې د رایه ورکولو مرکزونه پکې په پام کې نیول شوي او ټاکل شوي چې نن د سهار له 9 بجو پرانیستل شي وتړي. له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره دغه ټول پښتنه د کاتالونیا د حکومت مشر د سپتمبر په 10 اعلان کړه او ویل چې د دغه ټول پښتنې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. د اعلان په سیمه کې چې مرکز یې بارسلونا دی او ټول هسپانیا کې کړکیچ راپورته کړی دی. په داسې حال کې چې مادرید او بارسلونا یو بل آزموي ورسره د شخړو د رامنځته کېدو پر سر هم اندېښنې راپورته شوې دي.
د بریتانیا شاهزاده هیری له خپل ملګري امریکایي فلمي ستوري میګان مارکل سره یو ځای د نه ماتیدونکو په نوم د ټپي سرتیرو د سپورتي لوبو د پای ننداره وکړه. په ډېر نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
د انفیکټس یا نه ماتیدونکو په نوم د اولسو هیوادونو د معلولو سرتیرو د لوبو د لړۍ د پای په مراسمو کې د برتانیا شاهزاده هری چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیسته ل خپل ملګری میګان مارکل او د هغې لمور سره یو ځای ګډون وکړ. په دې مراسمو کې ځینو نورو ستورو هم برخه اخیسته و. هری د لومړي ځل لپاره تیرونې د دې لوبو په جریان کې ل مارکل سره په عام محضر کې څرګند شو. خو د پرونیو مراسمو په پایل کې دای د کاناډا د صدر اعظم جستین ترودو ل میرمنې سره ناست و او میګان او مور یې لري د مهمو میلمنو په ډله کې ناست و. خو وروسته شاهزاده د میلمنو ځای ته ولاړ او ل مارکل او مور سره یې کېناست او د موسیقي له برخې وروسته د مراسمو ګډونوالو ته هم وینا وکړه. شاهزاده هری وویل چې زموږ نړۍ اوس تر پخوا زیاتې قربانۍ او امید ته اړتیا لري. هری زیاته کړه چې ښایي همدا د هغې معما ورک ځواب وي چې حال یې موږ آرامولی شي. په دې لوبو کې د او افغان پوځیانو په ګډون له 1500 هیوادونو څخه 1550 معلولو لوبغاړو په 1200 سپورتي برخو کې مسابقه وکړې. د کاناډا د صدر اعظم میرمنې سوفی ګریګوري ترودو او د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د لوبو ګډونوالو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل. د افغانستان د معلولو پوځیانو ټیم د دې لوبو د غوره ټیم جایزه وګټله. د جمهوری ریاست د رسنیو د څنګ مشر صدیق صدیقی پر خپل فیسبوک پاڼه خبر ورکړی چې د انوکټس تر سرلیک لاندې د دې لوبو د پای په مراسمو کې افغان لوبډلې ته دا جایزه ورکړل شوه.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزی احمد زیسخورو.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د انټر کانتیننټل کپ سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د هند په ګریټر نوېدا لوبغالي کې تمریناتي کمپایل کړ. د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه کې راغلي چې له دغه کمپ وروسته به افغان لوبډله د هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو له لوبډلو سره مخامخ شي. له هانګ کانګ سره د ملي لوبډلې څلور یوې ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر له 6 تر 23 نیټې ترسره کیږي او دغه راز افغان لوبډله له عربي اماراتو سره به د نومبر له 23 تر دیر شمینیټی لوبي وکړي. د دغه تمرینات یو هدف د 2019 کال نړیوال جام سیالۍ ته چمتووالی دی. اوس مهال دغه سیالۍ ته د چمتووالي په هدف 29 افغان لوبغاړي هند ته تللي او تمریناتي کم کې برخه لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د بدن ښکلا د څنګه افغان لوبغاړی یاسین سالک قادری د نړیوالو سیالۍ په نهم پړاو کې د ګډون په هدف سبا منګولیا ته لاړ شي. د افغانستان د بدني ښکلا د ځوانانو د لوبډلې روزونکي نصرت الله انصاري نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی قادری دغو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. نوموړی وایي چې ښاغلی قادری تر دې دمه څلور لوبې کړي چې له آسیایي لوبو څخه دوه د سرو زرو مډالونه ګټلي او په نورو کې لومړی مقام خپل کړی. د منګولیا په کوربتو په نړیوالو سیالۍ کې داسې باندې اویا آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن ماښام بارسلونا د لاس پالماس کوربه دی. دغه لوبه د کابل پر وخت شپږ بجې او پنځه څلوېښت دقیقې د بارسلونا په نیو کمپ ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغه لیګ د نن شپې په یو بله لوبه کې به ریال مادرید له اسپانیول سره د لوبې ډګر ته ووځي. دغه لوبه د شپې یولس بجې او پنځلس دقیقې د ریال مادرید په کوربتوب ترسره کیږي. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په جریان کې تیره شپه منچستر یونایټد کریستال پالیس او هم هدرسفیلد ته څلور د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه، خو چلسی مانچستر سیټی ته، سوانسی ویست هم ته او ساوت همپټون استوک سیټی ته لوبه سفر د یو پر وړاندې وبایلله.
مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. اوس هم دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو نشر ته مدد تاسو د پروګرامونو واورې او ماته تر بیا اجازه ترکړه لمملشه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ تر ازم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وشتد
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د یو متقاعد جګړن ستونزې راخسته. د وای سره لدی چې لمقررات سره سمې د تقاعد د حقوقو ټول اسناد بشپړ کړي، خو پر روان کال کې د تقاعد حقوق نه دی اخیستي. د دستون زمو د کار او ټولنیزو چارو وزارت لیداری مرستيال خاغلی لالودین آریوبی سره شریک کړه. لومړی به د متقاعد جګړن او ورپسې به د خاغلی آریوبی سرګندونې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رورستانوم څه دی؟
زمانم جګړن روزدین د ملي دفاع وزارت متقاعد افسرم.
تکله تقاوت شوی یو سو کال کیږي چې د تقاعد حقوق اخلي.
ما خپل 15 کال او څلور میاشتې 15 ورځې وظیفه ځا کړې د افغانستان په ملي اردو کې. پروس کال می خپل تقاعد اخیسته ده، یو کال تقاعد راکه او پروسا پورې ما نور تقاعد نه اخیسته او د سه کال دغه پروسا پورې ما تقاعد معاش نه اخیسته.
خاص ستونزه ده هم ووایه.
ستونزه دا ده چې وروره پروس کال د لسم د جوزا زمنګ د تقاعد معاشونه اجرا شي او یو کال وروسته چې سه کال بعد بیا موږ ته په د لسم د جوزا د تقاعد معاشونه راکړي وای. ولې بدبختانه چې دوی هغه زمنګ د تقاعد هغه میابي د اسد میاشه ته وغځاوه. ولې بدبختانه دوی د اسد میاشه نه عین خبر وو د میزان دوی مده زمونږ ماشونه مونږ ته نه دی راکړي. ما هم د ریاست جمهوری د شکایت دفتر ته مراجعه وکړه، دوه وی راته بدرې ځلې تحقیق شوبې زنګ و چې ما د وخت موالینه اوس هغه هم راته ځواب راکړه. داسې ځواب راکړه چې مونږ وروره تر مکتوب په 1 دسمبر د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لیږلې هلته لاړ شه پښتنه وکړه. نو زه د دې خبرې نه عاجز یم، نه توان اقتصادي مې دا تقاضا کړه چې زه کابل ته لاړ شم، راشم وزارت کې وګرځم، مجبور شم ستاسو نمبر مې پیدا کړ د انصاف دغه موضوع شریکه کړئ تر څو پورې موږ وکولای شو دا خپل ماشونه لاسته راوړو.
تاسو دا ستونزه د کوم مربوط دفتر سره شریکه کړي او مسؤلینو درته څه ویلي؟
هغه نور څه دلیل او دلایل نه لري، فقط په مجموع کې هغه مسؤلین کندمالی په وزارت کې دي که د تقاعد په ریاست کې د خپل هغه کوم مشخصه وظیفه چې د متقاعدینو په رابطه ده نه اجرا کوي. که کوم دلیل لري موږ ته دی وړاندې، هیڅ دلیل نه لري، فقط دغه دلیل ده چې دوی خپل وظیفه په صحیح صورت سره نه شي اجرا کولای. ځکه یو متقاعد په کال کې یو ځل معاش اخلي، او هغه بیا هم ورته په میاشت میاشت وروسته که نو هغه به څه کوي
خدا حقوق چې دې ځنډېدلي ستونزو سره مخ کړی
یقین په خدای وکړه ما دوکاندارانو نه قرض وړو اخیستي غوړي مې اخیستي همدغسې نور د کور ضرورتونه و هغو سره مې واده کړی چې سره ته جوزا اسد سنبلي په میاشت کې د معاش اخلم ولې بدبختانه تر اوسه ما ته معاش نه دی راکړل شوی نو بنا زه مجبوره شم تاسو ته مې زنګ ووهو چې تاسو وروره دغه مربوطه ارګانونو سره چې کوم یو په دې رابطه مسؤلیت لري اعتماد ونیسئ تر څو دغه زموږ مشکل حل شي وروره
په کال کې دې څومره تقاوت اخیست
پروس کال ما ته درې شپېته زره افغانۍ راکړې وې او څه کال نو داسې اوازه ده چې یو څو فیصده زیات شوي خو خبر نه یم چې دا حقیقت لري که حقیقت نه لري
داسې ویل کېږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې لپاره چې په دې کار کې شفافیت رامنځته شي د بایومتریک مسئله یې رامنځته کړې تاسې دغه د بایومتریک پروسه طی کړې
بلکل بلکل دا پروسه ما د سرطان په میاشت کې طی کړه ځکه د جوزا په میاشت کې ماشینه زموږ رانغله بیا بانک راته وویل چې تا ما بایومتریک کړی ما لیکله چې ما پروس کال یې دغه اخیسته کارتونه مې اخیستل ما بایومتریک وایي نه کال په کال نه وایي کېږي بیا زه لاړم ما سره مې بل ملګری مو یا څه تقوت بایومتریک هم وکړه هغه بایومتریک والا هم راته وویل چې وروره یو مې دوه ستاسو پیسې درځي ولې دغه د درېمه میاشت وانده زموږ پیسې نه دي راغلي وروره
یوازې ته یې که ستا غوندې نور داسې متقاعدین هم شته چې حقوق یې نه دي اخیستي
تقاوت ریاست خو پرېږده دغه بانک ته چې ځم میوند بانک ته دغلته چې ځم هر څوک داسې ناهیلي کي کارت وړاندې کوي هغه د بانک مسؤلینو ته کمپیوټر والا ته چې دا وګوره پیسې مې راغلي یا نه هغه ورته وایي نه دي راغلي همداسې ناهیلي یعنې د په مجبور کې چې زه ګورم د ټولو په معاشونو کې همدغسې فیصله سهلنګاري ده یا وروسته والی ده یوازې زما نه ده د ټولو کې همدغه حالت ده
خسته ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو
کورم ودان ډېره مننه السلام علیکم
د انصاف پلټکه
د ستونزو مدکار او ټولنیزو چارو وزارت له اداري مرستيال خاغلی لالودین اریوبی سره شریک کړه
سینته موږ له وزارت مالی سره یو هوکړلی کې امضا کړی دی چې د انصاف په اساس به هر متقاعد مخکې له دې چې تقاعد اخلي په شپږ نوي کال کې باید بایومتریک شي او د بایومتریک کېدو نه وروسته دی به حکم ترلاسه کی که داسې یو څوک وي چې هغوی بایومتریک شوي نه وي نو کولی شي چې خپل ځان بایومتریک کړي له بایومتریک کېدو نه وروسته د دې پروسه متصل شروع کېږي بې ځن د کومې واسطې نه د خپل حقوق کولی کېږي زه نه پوهېږم د دې خلکو چې تا ته وایي مشکل څه شی د دې بایومتریک شوي دي د دې کار پروسس شوی دی منتظر د پیسو اخیستو دي او که نه دوی دا پړاوونه نه دي طی کړي نو د موږ پروسه دغه دی د موږ هوکړلیک له وزارت مالی سره دغه دی د شفافیت راوستلو لپاره او هغه ګونګوسې چې موجودې دي چې خدای مکړه دلته یو سلسله فساد موجود ده یا خیالي متقاعدین موجود دي نو د دې د منځه وړلو لپاره او د دې د پیدا کولو لپاره د بایومتریک پروسه په لاره اچول شوې ده دا باید تطبیق شي او هر متقاعد چې خپل حقوق اخلي اول باید د بایومتریک له طریقه د
جناب اریوبی صاحب دغه پروسه په ولایتونو کې هم تر سره کیږي کنه مرکز ته د دوی مراجعه وکړي
بله بله اوس لپاره دوی مرکز ته راځي ولې په همدې لنډ وخت کې موږ په زونونو کې دغه پروسه شروع کوو په هر زون کې به د بایومتریک سیستم نصب کیږي او د درېم قدم کې به دغه سي ولایتونو ته ولې موږ له یو بل ښه فرصت نه هم استفاده وکړه موږ د تذکرې د عمومي ریاست سره یو هوکړه لیک امضا کړو دغه هم په بایومتریک برخه کې له موږ سره مرسته کوي او ان قریب موږ ممکن دې موافقې ته ورسیږو چې دغه پروسه په څلور دورشو ولایتونو کې په کار واچول
شي داسې امیدواري شته چې دغه پروسه تکمیل شي او یو متقاعد به هم پاتې نه شي بې تنخواه
انشاءالله نه به پاتې کېږي د دې لپاره خپله شخصا رئیس جمهور سخت متعهد دی چې دغه کار په وخت وشي وزارت مالیه د دې لپاره خپل تعهد لري وزارت کار مور اجتماعي ډېر متعهد دی ولې پر څنګ کې سین صاحب موږ هدف دا دی چې شفافیت هم باید راشي په کار کې بهتروالی هم باید راشي او روڼوالی هم باید راشي د بودیجې مؤثریت مفیدیت هم باید په نظر کې ونیول شي او خدمات هم په ښه شکل ارزه شي
جناب اریوبی صاحب یو متقاعد جګړن ټلیفون کړی چې زه حتی د جوزا په میاشت کې بایومتریک هم شوم لیکن تر اوسه منتظر یم تنخواه ته
کچر ته دې نور پړونه تې شي وی خلاص شي وی او دې ته ور شي وی تاسو منتظر دي ما شو سیګي مکزیمم یا تر دې را د شل ورځې یا یو مش په دربر کې نسی تر څو دې اسنادونه دې کار وزارت نه وزارت مالیه ته لاړ شي دې مالی وزارت نه د افغانستان بانک ته د افغانستان بانک نه بیا انفرادي اکاونټونو ته دغه پیسې وویشل شي په دې کې یو مش دربر نسی کچته لدینه یو وخت زیات شي د کول شي چې مراجعه وکي یا ما ته زنګ ووي زه شخصا دې موضوع تعقیبوم او ان شاء الله حل لاره به ورته روبس.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د روزالدین په نامه یو متقاعد جګړن وای سکل د تقاعد حقوق نه دی اخیستی او مسؤلین وویل چې د یو لړ تخنیکی او اداري پړاوونو د تای کول ورسته به په نږدې ورځو کې د ټولو متقاعدینو حقوق د پخوا په شان په منظمه توګه ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د هل قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ازادي راډیو لوونه ترو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هلی ومني. یو ځل بیا دا ونی داسې پیغامونه را رسیدلی چې پاغه کې د دینو کسانو په اړه معلومات خپره سوی دي چې ل خپل کورنۍ څخه ورک دي او نور دوستانو پیدا کړی دي او دغه په اړه مشته پیغامونه راستول دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ د ازادي رادیو دغه خبرونه را سره ووري کې دایسي ورک مو پکښ پیدا سي. لمړی د هلمند ولایت څخه یو اوریدونکو داسې پیغام راستولای دی.
السلام علیکم له هلمند ولایت نه خبرې کوم. دلته یو خور سیاه د ایران ده، د ایران د کشور ده. دلته یو ورور راوستې ده، نو بیا له هغه ورور سره هر هغه د ورور ته یشي ده جنتلی ده ورور. نو که داسې یې چې مقصد دوی وایي چې موږ په هرات ولایت کې له یو څه راغست هلته کوم خپل خپلوان یې څوک لري دی هرات په ادرسکان ولسوالۍ کې. نو که داسې یې چې دې خپلوان وایي دا د فرشتې په نامه باندې ده، دا د ایران د تهران ده، د محصله ده. نو دلته له یو افغاني ورور راوستې ده افغانستان ته. نو بیا دا اتلس نه شل ورځې کېږي دلته له موږ سره په یوه کارخانه کې ده. نو که دا د هر چا یې یا یې مقصد د دوی خپلوان اوري که په ایران کې یا که په دلیف افغانستان کې چې دوی وایي چې د هرات په ادرسکان ولسوالۍ کې د موږ یو څه خپلوان سره ده خور چې موږ ته کیسه وکړله. نو دا که هر څو مسلمان دور راوړي یا د دوی خپلوان څوک پېژني په هرات ولایت کې دا د فرشتې په نامه ده. یو شپاره تر اوله ساتلس په شلو کالو پورې به عمر لري. نو دا د کوم پوهنتون محصله ده. نو که داسې دا به د موږ تاسې ډېره لویه مهرباني چې ورسره داسې یو څوک پېژني یا یو څوک هغه نو د مهربانۍ له مخې په ذهن لاندې شماره اړیکه ونیسي، انشاءالله موږ به یې ورته تسلیم کړو. زموږ د ټلیفون شماره ده 0 9 3 8 9 5 0 9 3 8 9 5.
السلام علیکم، زه نیک محمد یم د هلمند دولت د درشت ولسوالۍ څخه. دلته یو نفر دی چې څو ځلې ما ته سره زنګ ولیدی او تاسو زما پیغام نه دی نشر کړی. نو که د هر مسلمان ورور یې نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بلې، السلام علیکم، زه بیا ځل د پاره د ازادي راډیو سره دغه اړیکه نیسم. یو عمران په نامه باندې دي قریب وغه ما د پښتنه کړی ده، اوه کال تر اتو کال کې چې خپل ولایت څخه راغلی دي. دا ژبه ستا په کنداري او هلمندي پښتو نه ده، چې مطلب نو شار چې دا فر یاد باندې چې څو دغه بالا مرغاب دي چې شي سر ټول دي چې شي خو دغه ولایتو ده منځ کې بوګم په تاسو باندې معلومات. او زما په فکر سره د اتو کال او دغه کال پوری دا چې عمر دي پندکې ځوان دي چار څوک دغه پاکست معلومات غواړي که چیرې دا غږي نو زما سره معلومات وکړي. شاید چې زه بیا په لږ وخت کې سره وکړم.
السلام علیکم، زه عبدالله یم د ګریش څخه. دلته تیره ورځ ما د نفر پاک معلومات کړی وو
چې دای نوم شي ولی جان نو ما سره په دغه شماره اړیکه ونیس 0 9 3 8 9 3 یو ځل بیا 0 9 3 8 9 3 وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
بلی السلام علیکم، زه رحمت ولی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. زه د ازادي راډیو ټویلې کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو اخشې ورځې د عبدالستار په نامه دی. که په دغه حق له چا ته معلومات وي مسئ ته دا شمېره باندې زنګ ووي 0202 8 5 2 5 5 0. کور ودان، زنده باد، خیر اوسئ.
السلام علیکم، نوم یې محمد عمر ده، د زابل ولایت یم. زما پلار ادریس پی کې نو درکسوې د نومي خان زابل د خپلوان سوالی نو کار چا پیدا کړی په دې شماره کې مستر تماس 0202 8 5 2 5 شماره دې خدای دې 0202 8 5 2 5 خپل نام خلاص و سلام پی.
علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د سلمان د رفقا خار رفیق او په حقیقت کې نو زه د حساب وی دي نن یې ورایي او اسګن نن یې چې هغه څه د معنی دی زه و دا د سترا واه کاله کې چې ورته چې هر څه د معلوماتي او په خپل کې د نامه لاندې په نفس کې سوي سوي ورته هر څه د معلومات سره د مړینې یاد ژوندې نو فرضي پر داغه نرا باندې حدیث ونیسی او ډیر سره غوانی نام کول کیږي 0 0 3 9 8 1 5. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه غزي د ولایت تجارت کې له سوالي سره د کلام په بدن کې نن یې خپل مناف د حنان زوید ما یو تر دې ګل محمد نیوی په نامه زوید د 10 کال کې کیسه کورونا درک سوې د قیادې مغز به خپل اوري یزنه نور مرګره او موږ چې چات ازادي راځو ټلیفون وکړو دې په رات کې د لوکدا ګران رو د ماغه غوړم موږ ډیر سي پریشان یو موږ دې ډیر شمره زنګ وکي چې په شپږه بیا شپږ سلوي سلور سواویا نونس یو بلش مې ارنګ تکرارو چې په ناویا سلور سواویا د پینزو سوش پیته و سلام په احترام.
سلام علیکم، زه شرفند ګرځید ولایت تاسو سره په تماس کې ما د ما یو زو ورته چې تاسو لاندې میږي زه به ګوانګ د داش یو کال کېږي چې تاسو معلومات نه کېږي ذاتي ولا کال پر کېږي په هر چا د معلومات دی خدای نه خبر دی ما سره ورته نه اړه کوي چې او دا زوی مې کچې ته خدای تعالی پیدا کړل چې خپې په کور کې ولا مور او خیر کز ما او خیر ورته مر ته نه ګډ وړ ده دا دې وطنونو نه سره او پاتو ورته کندار او نیمګرار خوست وغلو غزنی وغلو غار یو جنم نه پکې هیڅ معلومات نه کیږي چې د بچيري مړ به ژوند دی هیڅ معلومات نه کیږي فقط سلام خدای دې وکړي چې دا ما پیغام نه شریک ازادې راغو.
بله السلام علیکم، زلد الخلیق به خوست ولایت د میدان ولسوالۍ څخه تاسو سره په ټلیفون نه لیکه کیم. زموږ نه یو عزیز ورک دی د ورداک په نوم دی پخپو باندې ګړد درې مسیګي بدارکه شوای دی که هر څه ته معلومات په داس میرا د مونږ سره زنګ وای او سلام.
الو السلام علیکم، زل محمد يم د هلمند ولایت قمی صاحب سره اړیکې نیولې. زما یو دا کازوی دی سجا خان میږي کورې په پسال کې دی د ګردې ځوان دی دا یو دوی او تیچې نه درکه شوای دی که هر څه ته په دغه یا په اکل معلوماتي په دغه شمیره دي زنګ وسي پر 208-201-203. وسلام د ازادي څخه ډېر مننه.
السلام علیکم. زه زیاؤ الحکیم د غزنی ولایت اندرو ولسوالۍ مې اړیکه نیولې. زما یو کشر ورور کڅوې د وکلو ته کله چې تاسو یې پته وي او پیدا کړی وي ماته د پېښ مې اړیکه وو او زنګ راته ووهي 0-5-15-1-3-1-8-4-2. السلام علیکم.
سنگول په نامو یو علاقه راک د او د مرجان زوی دا چیری دا هغه د کندهار ولایت ما دې ټلیفون شمیره دا 0-3-3-2-5 یش نرم ته تماس ونی وای په امان.
یا سدلا خالد تجریک ته ول صالح ساسره په تماس کې مز ما یو اندو اوره کې تا څخه څه کې څه ته پراغه معلومات یې په دغه شنه دي ما سره اړیکه ونی چې بیا د خپل چیرې دې لا څه کې معلوم به وي چې په وسو څنګه څلو څو یا یا وسو دوتل یې دغه شنه نه تاسو کولای شئ ما سره اړیکه ونی چې بیا خپل چیرې دې لا څه کې څنګه د کالداري ورکول کیږي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. رحمت اللہ اند ناسراج نا پیغام دا دیز ما واکا ورتی ته تازه گل پنامن میزی اره ود کمال ماج په دوش مری سر مسر اډی کوونی سه پر وای سه پر ات دواش پر دری ات ات و برش مری سه پر وای سه پر شپار و ات دری ات پر. السلام علیکم. جایزه تلک. بله.
السلام علیکم. جو بخیر ستری مزه دا زادې رادیو ټول کارکونکو او ریتونکو له زړه له تل سلامونه وایم. زه عزت الله زلانم دا محل هلمند مرکز لشکرګان یې اړیکه نیولې ده. زما یو ملګری چې تمنا نمیږي د هلمند په ولایت کې د مرکز لشکرګا شاعر کې نه ده کسی ده. هر مسلمان ورو کلی ته زما سلمي پر دوش میرو اړیکه ونې چې په چیرې دا زما ژغ پلاو سپر وایت سپر ات نه و ات میرا یو زیر گاز سپر و سپر اتا نه و اتا روشنواش میرا سپر و سو اتا ناس و اتا و یو سر دود میرا بیا هم تکارم سپر و سپر اتا نه و اتا و یو یو دو. و سلام.
سلامون اوڑان دکام ازاده را دو تا جاوی جن دنگرار ولیت تا پچراغام و لسوالی تا سرپاڑی که کما پری واخور خدای دې چې موږ پیغام ثبت کړو نشری کې ستانه پدرانه خل او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو وار نشر کې جاوید د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره پدې کې کوم پر ځلغنی د تروب دې مده وکړه کې کور ته به درک شوې ده کچا سوي دوستانو مرګرو ته او یا کمزې بندي وینو موږ ته پلان د شماره اړیکه ونسی پرې واخورتانه به څو څو وارې مازیرات وغواړو چې زمونږ پیغام بیا بیا نشر کړي. بس که چېرته دغه ورک موږ ته په ګوتو راشي ډېره مننه دا ځای رادونه یوه نړۍ مننه مخم.
دغه زموږ پیغام دی وروره جلال محمد په نامه باندې درې کاله کېږي چې د ډنډۍ نحوي څخه نه ده راخیستې سوی دی د محمد میر اکا زوی د هغه نور ورور که چا پیدا کوي هر څونه شیرینې چې غواړي موږ یې ورکوو. دغه زموږ لمبر دی 0-2-0-2-8-5-0-0-3-6. که دغه لمبر زموږ سره تماس ونیسي که هر چا پیدا کوي موږ د شیرینې ورکوو.
بلی. السلام علیکم. احمد جان حکارم د هلمند ولایت د کلایبس په چدن کې کلایبس څخه مزنګ د سوال زمری یو دوست چې د سردار محمد په نامه دی درو کال راځي چې ورکتي کچیر زما واز اوري د شمیره ته زنګ او یا کني د روم نمبر ته زنګ وي 0-3-3-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
السلام علیکم زه خدای دا درمانی یم زما یو ور ورک دی د خرجان په نامه دی چار چات یې په دغه عقل معلومات یې یا دی خپله زموږ غږ اوري په دغه شمېره دې زنګ ووهي ته په وسه ویولس څلور سوه اته څلوېښت یو سلو درې پنځوس
السلام علیکم دا زاوی رادیو کارکونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وراره دی دغه د روژې رئیس نه درکه دی نو هر چا ته دغه پاک لمرما چې تقریبا د پنځلس شپاړس کالو په شاوخوا عمر لري نو که هر چا ته یو بالما کېږي شمارا یو زل بیا تکراروم سپر و سپر در یو سپر یو اته یو تلور ازادي رادیو ته یو جانمن سلام
ازادي رادیو کارکونکو ازادي رادیو ټول شایسته اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورسل سلام زکریا او در سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا شل کال د مو وسکال لکیز لکور نظر کتره تم د شزه او کشنیان وبچانې ټول پات د ولایت سیستر دی وختي نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلوماتي لطفاً دې هم د شمیریت زنګ وي چې زه ورته تکراروم جمعه خان چې د کندهار ولایت مې نشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکی ده نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 2 0 2 2 4 5 خپله شایسته او خپله خوږه شمیره و ټول شایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا
0 5 2 0 2 2 4 5 وسلام. که هر څوک په خبر یا په خبر وي نو خو ما ته یې په دغه نه شمېره باندې مشته ژنګ وایي صفر اوسوي څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه یو ځل بیا شمېره صفر اوسوي څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه یو بله شمېره صفر اوسوي دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو او د شیرینی لري یو لکه پانی السلام
بلی السلام علیکم رحمت الله و برکاتو خو زما نوم په لګین دی د شورغا څخه لري کنه ولګا زما یو وکاچ محمد شاه نومي تقریبا د درس کال عمر لري د ردالیو سوالي څخه ورس نه درته شوی دی په هر ځوان وروته معلوماتي او هم درک لري نو مهرباني لمخې دی لږه شمیره سره اړیکه ته کې او یا دی هم در حج فیزا خانه که کلمات که دشت را راولی نون در ایک شمیره ویم سپر و سو پینزه یو سلو پینزه نی شپاش تو آیا او سپر و اته سپر اته شپیته اته آیا سپر دره یو دل بیاد دستل که شمیره ویم سپر و سو پینزه یو سلو پینزه نی شپاش تو آیا او سپر و اته سپر اته شپیته اته آیا سپر دره منون خیره
سلام علیکم زه شینواره د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومیږم زما زوی دی سید عمر نومیږي په عمر به پنځه دېرش شپږ دېرش کاله یې د اثر یې نیم سپین او نیم تور دی عصبي تکلیف لري او دا دوه نیمې میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی دی او هېڅ په پته یې پوه نه شوم نو که هر چا ته دې معلومات یې او پته یې ما ته دې په دغه لمبر تلیفون ووایي زبه لمبر و ورته ویم 0 4 4 9 6 3 0 3 عصبي تکلیف لري او په اصل کې شینوار یم اوس وسم په جلال آباد کې او ډېر پیغامونه ما تاسو ته درکړه او څوک یې نه ویلو ما سره زه ډېر غریب سړی یم بخشش مخصص یم دا خلک وی او ما سره نشته چې بخشش مخصص وی خو چې هر چا وکړه خدای به اجر ورکړي راته پیدا کړ په مخه مخه
بلی السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت د نالی د ولسوالۍ اوسیدونکی یم ما کاچ د شاه محمد په نامه دی دغه درې کاله څه بالا کېږي چې د کوره څخه نادره کدی
مور دده د ژوند یا د مرګ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. که چیرې دی په خپله ځمکه یا یې نور څوک پېژني نو مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې و ماته زنګ ووهي. 0810 203 6090 نمبر یو ځل بیا وایه 0810 203 6090.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو نور اساسي نور پیغامونه هم مشتره رسیدلې دي، خو د خبرونې وخت هم دومره دی نو ناچار یو چې نور پیغامونه په نور خبرونو کې خبرو کو. په دې هیله چې ورک عزیزان مو ژر تر ژره پیدا کړي تر بلې خبرونې او بل پروګرام مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.